د مشال ریډیو ګران اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې په پېښور کې د ماسپخین یو او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه بشیر ګواخ مو د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو په یو بل غړې کې کوربایم. په دې سات کې درته په سیمه ایزو او نړیوالو رپورټونو سربېره 19 پروګرام سپیشلی خلک هم لرو، خو له دې هر څه تر مخه درته ملیحه میرزاده خبرونه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی، د پیښور د متنو په عدیزو سیمه کې د یوې جنازې د مونځ پر مهال چاودنه شوې چې پکې د شلو نه زیات وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. په فیصل آباد کې تېره ورځ د بمی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر د شلو نه اوړېدلی. د امریکا صدر بارک اوباما او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په حالاتو خبرې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د روس سفر پر مهال د صدر دیمیتری مدویدف سره لیدلی. دا خبرونو تفصیل. پولیس وایي د پیښور د متنو په عدیزو سیمه کې یوه چاودنه شوې چې پکې د ګڼ شمېر خلکو د وژل کېدلو او د ژوبلېدلو رپورټونه دي. د پولیس تر مخه په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. دا چاودنه د امن لښکر د یو غړي د میرمنې د جنازې د مانځه پر مهال شوې. په دې اړه د ځایي امن لښکر یو مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل: تیره شپه نامعلومو وسله والو په در آدم خیل کې د لکانو یو سکول په چاودیدونکو موادو باندې الوزولې. تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
نامعلومو وسلوالو بیګا د شپې د در ادم خیل په کوهیوال سیمه کې د هلکانو یو میډل سکول په بمونو الوزولې دي چې په کې د سکول د ودانۍ درې کوټې په بشپړه توګه تباه شوې دي. د در ادم خیل د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د سکول ته د دین وړاندې هم په چاودون کې توقیو زیان رسول شوی وو او د دې تازه پیښې نه پس د دې سکول ټولې کوټې د کار نه وتلې دي.
د پاکستان په خال فیصل آباد کې تیره ورځ د سی این جی په سټیشن کې د بمی چاودنې له امله د مړو شمېره د شلو نه اوړېدلې او پکې د سلو نه زیات زخمیان دي. په دې پیښه کې تیره ورځ خواوشا موټرو او ودانیو ته هم نقصان رسېدلی و. د رسنیو په خبره دغه چاودنه د پاکستان د جاسوسۍ ادارې د یوې ودانۍ سره په خواوشا کې شوې وه. په کراچۍ کې د پیرآباد پولیسو تر مخه تېر ماښام د اورنګي په سیمه کې نامعلومو وسلوالو د مسافرو په یو بس باندې ډزې وکړې چې له امله یو کس ووژل شو او څلور نور زخمیان شول. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن تر مخه د دوی یو مشر هم په یوه بله پیښه کې وژل شوی. پولیس وایي یوه بله پیښه په عیدګاه کې رامینځته شوې چې پکې د سنی تحریک یو غړی وژل شوی. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د څو مودې راهیسې په هدفي وژنو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د امریکا صدر بارک اوباما او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیبیا په حالاتو خبرې اترې شوې. د سمینې ماڼۍ په خبره دواړو هیوادونو په لیبیا کې د جازونو په تګ راتګ بندیز لګولو باندې خبرې کړې. د دې نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مینون هیلری کلینټن ویلي وو چې د دې فیصله به ملګري ملتونه کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي برتانیا او فرانس د امنیتي شورا په قرارداد باندې په ګډه کار کوي چې په لیبیا کې د هوایي جازونو په تګ راتګ بندیزونه ولګول شي او کنه. بلخوا د معمر قذافي پلویانو او د مخالف وسلوالو ترمنځ په تیل لرونکي خار زاویه کې د نښتو رپورټونه دي. د لیبیا صدر معمر قذافي پلویان پوځیانو د ټینکونو او د توپو استعمال سره هڅه کوله چې د زاویه خار بیرته واخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په روس کې د ولسمشر دیمیتری مدویدف سره لیدلې. سپینه ماڼۍ وایي نوموړي هیله لري د دې دورې له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې ښه شي. وروسته به نوموړي د روس ته څېړنې یو مرکز ته هم ځي. په دې دوره کې به نوموړي د مخالفه ګوند مشرانو سره هم لیده کاته کوي او د ماسکو په یونیورسټۍ کې به هم خبرې کوي. په مصر کې یو عیسائی ځوان د عیسایانو او د مسلمانانو ترمنځ په یو نښته کې وژل شوی. دا نښته هغه وخت مخې ته راغله کله چې د قاهرې د ښار په جنوب کې یوې عیسائی ډلې مسلمانانو ته لاره بنده کړه. عیسایانو په مصر کې د یوې کلیسا په سوځېدلو باندې په دویمه ورځ مظاهرې کولې. دغه پیښه د یو عیسائی سړي او د مسلمانې ښځې ترمنځ د اړیکو له وجې مخې ته راغلې وه. د قرغیزستان ولسمشر روزا اوتنبایوا ته د امریکا د کورنۍ چارو وزارت لخوا په لسو کې یو د ښځو د بهادرۍ ایوارډ ورکړل شوی. دا ایوارډ ورته د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما ورکړ. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان نه هم دوو ښځو ته د زړورتوب ایوارډونه ورکړل شوي دي. په جاپان کې د یوې تیزې زلزلې راتللو رپورټونه دي. د جاپان په سر ښار ټوکیو کې د زلزلې جھټکې محسوسه شوې وې، خو د نقصان په اړه کوم خبر نشته. د احتیاطي تدابیر تر مخه برقي اورګاډي د لږ سات لپاره ودرېدلې وو. د جاپان ساحلي سیمه سانریکو د زلزلو او سونامي له امله وخت په وخت اغیزمن شوې. او نن به د کرکټ نړیوال کپ 25مه لوبه د هند او نیدرلند ترمنځ په دلی کې کیږي. دا دواړه ټیمونه د ګروپي سره تعلق لري.
خبرونه مو له ملیحا میرزادت څخه واوریدل. تاسې مشال ریډیو ورې چې په 621 منځنو څپو خبرونه کوي. په دې وګړې کې به واورې د خیبر پښتونخوا په ادیزو کې یوې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. دا پاکستان څخه افغانستان ته ستنیدونکو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو په ورکړه کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند دنیا اسلم خان یې په اړه وایي،
دا کال یو این ایچ آر په دامرست کې اضافه کړې ده. اوس د سلو ډالر سره د نقدي مرسته یو سل پنځوس ډالر د کورنیو هر نمبر ته ورسېږي.
همدارز نور ډیر سیمه ییز او نړیوال رپورټونه او نیوز پروګرام سپیشلی خلک هم درته لرو د مشال سره اوسې. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري، او لکه څنګه چې مخکې مو درته وویل د خیبر پښتونخوا د پېښور سره نږدې په ادیزو کې په یوه جنازه کې په یوه چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. زموږ همکار مجید بابر د ځایي خبریال سمین جان څخه د پېښې په اړه تازه معلومات وغوښتل. هغه ورته وویل
کسان چې دي هغه شهید چان شوي دي او د څلوېښت خونه زیات چې دي هغه زخمیان شوي دي. خو دا تاسو ته دا ووایم چې څه ټایم د وکیل خان حاجي او وکیل خان نامي شخص و دلته چې د هغه د ښځې نماز جنازه ادا کېده، نو د هغې دوران کې چې څه ټایم امام مسجد چې دی هغه الله اکبر نعره ووله، نو دوی په یو ډیری باندې ناست ده ځوانمرګي. نو دې رالو د درستو صفونو نه او بیا خپل ځان چې دی هغه والوزلو، او دې کې چې تقریبا ولې چې دې جنازې کې تقریبا 200 نه زیات کسان چې هغه دې کې شریکو، او د دې نه علاوه چې دلته کم علاقې امن لشکر خلک هم دې کې شامل شوي وو.
سمین جان صاحب کدار ته وایي چې په دغه علاقه کې اوس د امدادي کاروایانو یا د پولیس د دغه د سکیورټي د امنیت څه حال دی؟
د امنیت د پارا سکیورټي فورسز او آرمی فورس او د آئین علاوه پولیس هم دلته را رسیدلی دی. خو دلته د امن لشکر دا شکوی وی، دا شکایتونه دي، دا اعتراضات دي چې را تر اوسه پورې مونږ ته پولیس فورس دي هغه مونږ ته تر اوسه پورې تحفظ نه دی را کړی. د دې د وجې دلته پولیس خو ولاړ دی هلته، خو دا کم ځای کې چې دا ځوانمرګي برج شوی دی خو هغه ځای ته تر اوسه پورې دا امن لشکر چې دی هغه نه را پرېږدي چې یاره دېخوا تاسو نه شي راتلی. او امنیت د پاره دا چې امن لشکر چې دی وخت کې ولاړ دی دلته ګیر چاپېره خپل علاقې
سمین جان کدار ته وایي چې دغلته د غزای نه ټول چې کم زخمیان شوي یا کم مړه شوي خلکو، نو هغوی د غزای نه وړل شوي دي هسپتالونو ته کنه لاشته؟
بالکل، د چسټن د ځوانمرګي برید چسټن په جنازه کې وشو. دلته هم ګاډي د نور پرایویټ خلکو ګاډي هم دلته ولاړ وو، او دې نه پرخوستل ولې چې ګاډي چې امن لخکر هم راغلی هغې هم تحفظ کړی. خو د هغې وینا دا وه چې یاره د ځوانمرګي برید چې دی د هغه رکاولو طریقه نه کېږي، لہذا دې دا وویل چې یاره تاسو چې څومره دلته زخمیان وو هغه د پرایویټ ګاډو کې واچول، او بیا چې دی هسپتال ولې چې دا علاقه چې دا د اف آر خیبر سره او د اف ار در ادم خیل سره متصل ده، بالکل نږدې په نږدې ده.
سمین جان و زئی خبریال چې زمونږ همکار مجید بابر ور سره د ادیزو د چاودنې په اړه مرکه کوله، د همدې پیښې په اړه زمونږ خبریال غلام غوث په پیښور کې د زئی امن لهکر دلاور خان سره یې خبرې اترې کړې دي او هغه به هم ور
پچی پچیس چھبیس کسان مری دو پچاس ساٹھ بجے زخمی نہیں دی اور مطلب ایمبولینس مری اور زخمی چلے بس تفصیل لیں گے
دلاور خان زمون اوریدون کو ته دا وای چې آیا دا چاودنه چې کوم ودا خودکش وکړه مخ کې نه راکدا بم دغه ته کې خوده شوی
نه دی دا خودکش بالکل راو جنازې درا دنه شو خودکش سره هو د ماکی دغه جنازې درا دنه شو ځان بلاست په کې دنیا خلک ورته راکد مړ شو
خان په سیمه کې دا وخت څه شو تیار روان دی امدادي کاروایي نه څنګه روان
دی امدادي کاروایي بالکل روان دی امبولانس راځلی او خو پولیس پولیس شو نه پولیس دلته دا پولیس په باندې ورته کوي موږ به ستاسو د پریس ته نو چې موږ نه په کور باندې نه شو او ما هیڅ څه دا وی دا چې کار کوي تاسو هم دا به جواب وي تاسو نه خلک ورته زه نه پولیس نه به سم چې تاسو نه کلی باندې نه کړی ما دې دا خبرې کوي سما کور راځي ما باندې پولیس ما ځای به ما باندې سم چې ما دا به جواب وي تاسو مړ کړی ما له کال تاسو نه ملاوي دي ما ته روټه نه ملاوي دي ما ته پټو کار نه ملاوي دي ما ته یو شی نه ملاوي کومه ده دربا هیڅ څه نه پولیس ما سره
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو کراچۍ ښار کې د اخورډب په تازه پیښو کې تیر شپه درې نور کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې یو تن د پښتنو زده کوونکو د ډلې پښتون سټوډنټ فیډریشن د مرکزي کمیټې غړی دی. د دې رپورت تفصیل درته ظفر کریمی وړاندې کوي.
د پیرآباد پولیسو په وینا تیر ماښام نامعلومه وسله والو د اورنګي ټاون په سیمه کې د سورلو په یو بس ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې یو کس نور الحسن وجل شوی او څلور نور جوبل شوی دي. د تاوتریخوالي و بل پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسله والو دوه دېرش کلن عمران افریدي په ډزو ووجلو. د پښتون سټوډنټس فیډریشن مرستیال مشر ډاکټر پاینده خان مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوی تن د دوی د ډلې د سرکرده مشرانو څخه وو.
اسٹوڈنٹ فیڈریشن سینٹرل کمیٹی ممبر ہو مرکزی عہدیداروں اور آٹھ بجے اگر کور کرا تھا پلارک اٹیک ہو
ڈاکٹر پائندہ خان زیادہ کڑا چے دا عمران افریدی دا جنازے دا مراسم پا محال با سخت احتجاج کوی او دا حکومت سخا غوختن کوی چے دا پختنوز دا کون کو دا وجن مخدی ونی سی. یو بلا ور تا پیخا دا ایدگاہ پسی مکرا منزد شوی چے دا پولیس پا وینا پا کی یو تن چے مشتاق نومی دا وجل شوی دے. پولیس وای چے وجل شوی تن دا سیاسی گون سونی تحریک غڑی وو. دا یادوانی وال دا چے تیرو چو رزو را حسی کراچی خار کې د هدفي وجونو نوې لړۍ شروع شوې ده چې لوجه یې د تیری اونۍ راهسې پلسګونو کسان د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوې دي. د ګول په ورځ هم په یوه ورته پیښه کې د قبایلي سیمو فاټا د پخوانی سنیټر سخی جان پنځه څلوېښت کلن زوی رویداد خان وجل شوی وو. رویداد خان د پښتون اکشن کمیټۍ پخوانی غړی او د کراچۍ امن جرګې مشر وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
پختو وای مشال ریڈیو وار
ڈان ورځپاڼه د پاکستان قبایلی سیمې ورغزو پاړه په یو رپورت کې لیکي په دغه سیمه کې د امنیت د راتلو نه پس کلونه پرانستل شوی او زرګونه ماشومان یو ور بیا د علم حاصلولو ته مخه کړي. د دې مقالې غټ کې له داود خټک څخه اورو.
د ورځپاڼې ډان په وینا کې یوې خواته د پاکستان امنیتي ځواکونو په اورګزی قبایلی سیمه کې د امن پر ځای کولو اداوی کړی دي، نو یو بل خبره دا هم ده چې نږدې 9000 زده کوونکو اوس یو وار بیا سکولونو ته تلل پیل کړی دي. د ورځپاڼې په وینا اورګزی ایجنسی په فاټا کې د ډیرو وروسته پاتې سیمو څخه یو ده. که څه هم په اورګزی ایجنسی کې د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو شمیر له مخکې نه هم کم وو، ولې د ترګرو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دغه سکولونو ته ډیر زیان ورسیدو. په دغه سیمو کې وسلوالو طالبانو په ځانګړي توګه د جینکو سکولونه پنه کړل. اوس چې د امنیتي ځواکونو په وینا په اورګزای کې تر یو حد امن پر ځای شوی دی، نو شاوخوا اته شپېته سکولونه په خیمو کې پرانستې شوي دي چې جینکې او هلکان پکې زده کړې کوي. د ورسپانې ډان په وینا په دغه سکولونو کې زیاتره هغه ماشومان سبقونه وایي چې کورنۍ یې په کوهاټ او هنګو ضلعو کې په خیمو کې اوسېدي او اوس خپلو کلو او کورونو ته ستنې شوي دي. د ورسپانې په وینا دا یو ښه خبره ده، خو چارواکو ته پکار دي چې د نړول شوو سکولونو جوړول دي زر تر زره پیل کړي. لکه د نورو قبایلي سیمو په شان په اورګزی ایجنسی کې جینکې سکولونو ته د تلو نه منع کیږي، او دغسې په ځینې ځایونو کې د وسلوالو طالبانو د شتون له امله چارواکي نشي کولی چې دغلته سکولونه پرانځي. د ورسپانې ډان په وینا تیره اونۍ نامعلومه کسانو په مردان کې د جینکو په یو کالج د دستي بم حمله کړې وه چې په نتیجه کې یو شمېر د کالج نجونه ژوبل شوي وي. د ورسپانې په وینا که حکومت غواړي چې د ترګري ضد جنگ دی وګټي، نو پکار ده چې تعلیمي ادارو ته پاملرنه وکړي او په زیات شمېر کې د سکولونه پرانځي. د دې ترڅنګ حکومت ته پکار دي چې د سکولونو او کالجونو حفاظت یقیني کړي. دا چې د خطرې باوجود خلک خپل ماشومان سکولونو ته لیږي، دا څرګندوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوهیږي. بل دا چې دا عمل د ترګرو لپاره هم یو څرګند پیغام دی چې اولس د دې ملګری نه دی. خو د ورسپانې په وینا دې لړکې حکومت ته پکار دي چې د اولسي وګړو مرسته وکړي او د دې حوصله زیاته کړي، ځکه چې جنگ او ترګري ځپلو سیمو کې د ماشومانو په ګڼ شمېر کې سکولونو ته تلل د امن لپاره ډېر ضروري دي.
په اورګزو ایجنسی کې مو د سکولونو د پرانستلو په اړه د ډان ورسپانې مقاله له داود خټک څخه واورېدله. او په خیبر پښتونخوا کې هم سیلابونو او د ترهګرۍ پیښو د تعلیم څانګې ته لوی تاوان رسولی دی، خو نړیوالو کمک کوونکو هیوادونو او ادارو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کارونه پیل کړي دي. دا چې دا کارونه تر کومه حده سرته رسېدلي، په دې اړه منور شاه رپورټ وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ترهګرۍ ډېرې متاثره کړي. په صوبه کې د تیر کال بارانونو او سیلابونو هم ډېر ځاني او مالی زیان اړولی دی، خو په دې هر څه کې تعلیمي نظام او ودانۍ په خاص توګه ډېرې زیانمن شوي دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د وینا له مخه په صوبه کې 1390 سکولونه تباه شوي، چې پکې ځینې په جزوي توګه وران شوي او ځینې په پوره توګه تباه شوي دي. په دې لړ کې نړیوال رورولۍ او مرستندویه ادارو د خیبر پښتونخوا د حکومت سره یو شمېر مرستې کړې دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل، دا مهال په صوبه کې د تباه شوو سکولونو د رغونې او بیا جوړولو سلسله روانه ده.
دا سیدی دا په ترخګرای کې یا د سیلابونو کې زموږ کوم سکولونه روان شوی دي، دا غوې موږ پورا تاسو ورته وایي چې اسسمنت کړی دی، بیا موږ دغه تخمینات کړي دي، غله ګولې دي، دغه سکولونو تعداد کې دی هغه هم معلوم دی. بیا وقتاً په وقتاً باندې دا کوم چې بین الاقوامي ادارې راځي، دغه لږ لږ سکولونه بیا د دوباره بحالۍ لپاره غوي فنډونه ورکوي او هغه په خپله طریقه باندې هغه سکولونه جوړوي. دا چې دا موږ هر میاشت کې دی ریویو میټینګ ورته وایي چې بیا موږ دې بیا ځانې څنګه کوو چې په کوم ځای باندې کار سوره وشو، کوم باندې کار سور روان دی، کار څنګه روان دی، مارکیټ ریټ سره چې کوم ریټونه مې تاسو په خپل پټ کې پی سی ون کې هغه ډیویژن خامخا راځي هغه ریوایز کیږي.
ملکان ډیویژن او سواد سیمه تر هغه ډیر ځپلې ده چې پکې تعلیمي نظام په خاص توګه په نخښه شوی دی. د غیر سرکاري ادارو د سروې تر مخه سه باندې سلور سو سکولونه تر هغه تباه کړي دي، چې له عمله یې د 100,000 نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. که څه هم حکومت ادعا کوي چې د متاثره شوی سکولونو د بیا رغونې او جوړولو په لړ کې ګامونه پورته کړي، خو ځایي خلک په دې لړ کې د حکومتي ګامونو نه مطمئن نه ښکاري. د سوات امن جرګې ویاند او په سیمه کې د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکی ضیاءالدین په دې اړه وایي،
د بدقسمتۍ خبره ده چې اوس پورې په دغه 168 چې کومې ادارې مکمل طور تباه شوې وي، په هغه ادارو کې ساری سپی او تنظیم دی هغې پکې اتنه اداری چې کوم دي داغې تعمیری نو کړی دی، باقی ټولې ادارې چې کوم دي هغه اوس هم د خاورو او د ګټو ملبه پرته ده. او د دې نه مخکې چې دا درې څلور کاله زمونږ ماشومان متاثره شو، نو دغه یقینا چې ډېره د افسوس خبره ده.
په صوبه خیبر پښتونخوا کې به امریکا د ترهګرۍ ښکار شوي 80 سکولونه بیا جوړوي. د راز عرب اماراتو هم د 80 سکولونو د جوړولو کار پیل کړی دی. په تیره موده کې داسې رپورټونه راغلي وو چې نړیوالې مرستې مرکزی حکومت ځان سره اسارې کړې دي او صوبایي حکومت ته یې نه دي ورکړې. په دې پوښتنه چې دا مرستې د کومو هیوادونو لخوا راغلي دي او صوبایي حکومت ته رسیږي او کنه، سردار حسین بابک وایي،
بالکل جی نار حکومت کے لیے منگ سرمست کرے گا سعودی حکومت کے لیے گا منگ سرمست کہ یونیسیف کی اور ریلوے ادارہ رہا منگ سر لکھ گیا کہ مرست کہ این آر ایس پی ایس آر ایس پی اور تمنگ والی وغیرہ آرگنائزیشن دے غم منگ سرمست کہ ادھر سے ملکی سے تبانی کی غیر سرکاری تنظیموں نے دیا بین الاقوامی سے تبانی تھا کہ ادارے بھی کیا لکھ گیا کہ منگ سر اسکول دوبارہ بحال ہے کہ منگ سر مالی مرست معلوم ہے کہ بین الاقوامی مرست کے سر علی گڑھ مرکز دلار راضی مرکزی حکومت سر زمین پتی لڑکی ڈیرا مزدی رابطہ مرکزی حکومت چلے گا مسئلہ منگ کا آسان خبر نہیں معلوم رکھتے خبر نہیں
قبائلی سیمے او خیبر پختونخوا چپ تعلیم کے درست پاتی دی ترہگرے تعلیمی نظام نور ہم متاثرہ کرے اولسی خلق واڑی چی حکومت دا ترہگرے پر زد جنگ کے متاثرہ شوی سیمے او دا ہغے دا تباشو تعلیمی ادارو دا بحالے لپارا چٹک گامونا پور تکڑی
مشال تا غوژونی سی چی دا نڑی لحال خبر سی
ریټر خبری اژانس لیکي د امریکا مرستیال ولسمصر جو بایدن دا وخت روس په سفر دی چې مخه یې دا خودل شوی چې د روس او امریکا ترمنځ د اټمی وسلو د کمولو له تړون څخه چې د یو بل سره د اړیکو د ښه کولو کومه سلسله شروع شوې وه هغه دی لا نوره پیوړې کړي. د رپورټ مهم ټکی به له ملیحا میرزاده څخه واورو.
د رویټرز خبری اژانس په خبره د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د فنلند نه وروسته تیره ورځ روس ته رسیدلی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سټارټ په نامه په اټومي وسلو کې د کمی راوستلو په تړون لوس شوی. د نوموړي د دې سفر موخه دا ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې لا نورې ښه شي. د دې ترڅنګ سپینه ماڼۍ او روس غواړي چې په اروپا کې د میزایل پر ضد د دفاعي نظام په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات هوار شي او دغه شخړه دې په همکارۍ کې بدله کړي. په دې دوره کې به په عرب هیوادونو کې د روانو حالاتو په اړه هم بحث کیږي. په روسیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د پوځي عملیات کولو په اړه خبره کړې وه خو روس ته دې مخالفت کړی و. په دې سفر کې به ښاغلی جو بایدن د شورو په ورځ د روس صدر دیمیتری میدویدف سره ملاقات کوي او د زیارت په ورځ به د دې هیواد د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین سره لیده کاته کوي. د کارپوهانو په خبره په دواړو هیوادونو کې انتخابات رانیسې دي چې د روس او امریکا ترمنځ اړیکو کې د پرمختګ امکان کمولی شي. خبري اژانس یو کارپو د خلیلي کې د باراک اوباما لپاره دا ضروری ده چې د دوی ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ و نه درېږي. د روس او امریکا ترمنځ د سټارټ په نامه اټومي وسلې د کمولو تړون باراک اوباما او دیمیتری میدویدف تیر کال د اپریل په میاشت کې لاسلیک کړو چې بیا د ځینې بدلونونو نه وروسته اسه کال د فروری په میاشت کې عملی شو. خبری اژانس رویټرز لیکي د دې تړون ترڅنګ اوباما دا فیصله وکړه چې په اروپا کې د میزایل پر ضد دفاعي نظام په اړه د پخوانی صدر جورج بوش د وخت پلانونو کې بدلون راولي. د دې له امله روس ته د منظوري ورکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په ترڅ کې د پرې بندیز ولګول شي. د خبری اژانس تر مخه روس په اروپا کې د میزایل پر ضد د دفاعي نظام په اړه اندېښنې لري او غواړي چې په دې کې د روس یو مهم رول وي. د دې ترڅنګ روسیه په دې فشار راوستلې چې په اټومي وسلو کې ډېر کمی کول به یو ګران کار وي او وایي چې که واشنگټن د دوی اندېښنو ته پام ونه کړ نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې کېدلی شي. خبری اژانس وایي امریکا او روسیه هیله لري چې د تجارت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ټی او په غړي هیوادونو کې به روس شامل شي. روس د اتلسو کالو راهیسې هڅه کوي چې د دې ادارې غړي توپ ترلاسه کړي. که څه هم باراک اوباما د دې خبرې ملاتړ کړي خو دا نه ده معلومه چې روس به د ډبلیو ټی او غړي توپ ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د روس پخوانی برخه جورجیا هم د دې مخالفت کولی شي چې روس ته دا غړي توپ ترلاسه نشي. د روس او جورجیا ترمنځ په 2008 کال کې د لږې مودې لپاره جګړه شوې وه. په دې سفر کې به جو بایدن د تاجرانو سره هم لیده کاته کوي او تمه ده چې د تجارتي اړیکو په اړه خبرې وشي. د دې ترڅنګ به نوموړي د امریکایي جازونو د جوړولو کمپنۍ بوئنګ او د روس د کمپنۍ ایروفلایټ ترمنځ په یوې معاهده لاسلیک کوي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د خزو د نړیوالې ورځې په موقع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د نړۍ لسو میرمنو ته د هغوی په زړورتوب وړاندونه ورکړي دي. په دغه میرمنو کې یوه د افغانستان او بل د پاکستان څخه هم شته. پاکستانی میرمن غلام صغرا د سند صوبې سره تعلق لري او ماریا بشیر د افغانستان لومړنۍ خزینه څارنواله ده. هارون بچا له واشنگټن پی رپورټ لري.
د امریکا حکومت په ګرد نړۍ کې د خزو د حقوقو او ځواکمنۍ په لړ کې د لسو میرمنو د مبارزو په ستاینې کولو سره هغوی د سګنی کال لپاره د نړۍ د بهادرو میرمنو په توګه په جایزو او انعامونو یاد کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې د نهې دورځې دغې ځانګړې دستوري ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرې میرمن هیلری کلینټن سربیره ورکې د امریکا د ولسمشر میرمن میشل اوباما هم ګډون درلود، یوه تنه ښځه له پاکستانه او بل هم له افغانستانه رابدل شوې وه. د پاکستان د سیند صوبې سره د تعلق لرونکې میرمن غلام صغرا په اړه چې دا مهال په یاد صوبه کې د یوې کلیوالې پرمختیايي موسسې مشري کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د نوموړې په ډېر ورکوټوالي کې واده وشو او چې کله پرې خاوند د ښوونځي لارې وتړلې نو دې ترې طلاق واغستو او د خپلو ورونو د وهلو ټکولو پرته یې وکولی شو خپل زده کړې تر دولسم ټولګي ورسوي. خبر پاڼه زیاتوي هم میرمن صغرا وا چې بیا وروسته د خپل کلي د انجونو په لومړي ښوونځي کې لومړی ښوونکې جوړه شوه. نوموړې دا مهال د خپلې موسسې د فعالیتونو لمن د سیند صوبې سربیره د پنجاب او بلوچستان صوبو ځینو کلو او بانډو ته هم غځولې تر څو د عامې پوهنې، روغتیا، بشري حقونو او ټولنیزه پرمختیا په چارو کې د ځایي خلکو مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن صغرا ته د بهادر خزې د انعام ورکولو پر مهال هغې ته مخاطب شوه. تا چې د خپلې مضبوط ارادې او طاقت په زور د غربت او جنسي توپیر پالنې کم خنډونه پار کړل او کلیوالو ښځو ته د زده کړو او غوره ژوندون کمې نوې لارې سمې کړې، موږ ډېر ویاړ کوو چې تا ته ستا دا انعام درپېژنو.
To present you with this award.
له افغانستان څخه خپل جایزه غستو لپاره درغلي میرمنې ماریا بشیر په حق لا چې د مهال په هرات ولایت کې د سارنواله په هیز دنده ترسره کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي نوموړې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې ستونزې ګاللې چې پټ په پټه به خپل خويندو او د چم گاوند انجنونو ته سبق خیلو. د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته وایي چې میرمن بشیر اول د تحقیقاتو د مدیرې او ورپسې بیا په 2006 میلادي کال کې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سارنوال په څوکۍ وګمارل شوه. نوموړه د ښځو د حقوقو یوه ستره مبارزه بلل کیږي چې وایي یوازې د تیر کال په موده کې په هرات ولایت کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی واتیا دوسیې سارلې دي. د امریکا خارجه وزیرې د میرمن بشیر د جایزې اعلانولو پر مهال وویل،
فور ا لایف ټایم اف سلفلس ډیډیکیشن ټو د پرسوټ اف جسټس،
د انصاف، د قانون، د حاکمیت، بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ په برخه کې ستاد نستلی کیدونکو هڅو او بې ساري قربانۍ او په بدل کې مونږ تا ته دا انعام درکو.
اند فور دټ وی گیو یو دس اوارد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا واشنگتن ته درابل شویو لسو زړورو میرمنو له جملې څخه یو تنه د منځنۍ آسیایي هیواد قرغیزستان ولسمشره میرمن روزا اتنبایوا هم وه. دا هم د یادولو ده چې دغه وزارت لخوا د زړورو میرمنو د جایزو لړۍ په کال 2009 کې پیل شوې چې تر دې دمه د ویشتو بیلابیلو هیوادونو 38 میرمنې په دغو ځانګړو انعامونو یاد شوې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو
او اوسم ل ریاض مساخل څخه د پاکستان د ورسپانو غټکی اورو.
نن د ملک ټول ورسپانو د فیصل آباد خونړې بمی پیخي خبرونه په سرخه کې راغستې دي او لیکي چې پیخه کې 15 کسان مړه او تر یو نیم سلو جوړل دي. ولې د انګریزي ژبه ورسپانې ډیلی ټایمز د پیخه کې د 20 کسانو د مرګ خبر ورکړې دي. دغه شان ورسپانه آج لیکي چې شمالي او جنوبي وزیرستان کې دوه ډرون حملو کې یو لستنه وجلې شوې دي. د ورسپانې تر مخه جنوبي وزیرستان کې په اعظم ورسک سیمه کې د مولا نذیر ګروپ 15 کسان او شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې شپږ تنه وجلی شوی دی. ورسپانه جنگ لیکي چې د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د لوبو، کرکلي او صحت پسانګو کې په لوزنامو لاسلیکونه شوی دي. ورسپانه مشرق د الیکشن کمیشن په حواله لیکي چې 13 ټولټاکنو کې تر 3.5 کروڑ زیات جالي وټونه اچول شوی دي. نوی وخت ورسپانه د وزیر اعظم د خلوی لیکي چې د زنانو د واکمنو جوړولو لپاره ګامونه پورته کول شي او دا چې تر هغهرو توچره هم سر ټیټ نکړو. ورسپانه اکسپرس د سپریم کورټ په حواله خبر ورکړی دی چې ګنی بلوچستان حکومت ته صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره استخباراتي ادارې په اعتماد کې واخلي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان لیکلي دي چې نه ورځې وړاندې بے درک شوي دوه ججان په حفاظت سره بازیاب کړی شوي دي. دغه شان د نیوز ورسپانې د فرانس او جرمني د سفیرانو د خلی لیکلي چې پاکستان او هندوستان دې د دوی نه سبق واخلي او د خپل منځي دښمنۍ په ځای دې د سیمې په ترکه پاملرنه ورکړي. د دې ترڅنګ اداریو کې نن د مشرق ورسپانې اداریا د دې روز مکه قبضه کوونکو په حق لیکل شوې ده او وایي چې تیر ورځو کې ځلی انتظامیه د یوې کاروای دوران اخون بابا مقبره کې ودانی کوونکې یو ډله ونیوله. اداریه وایي چې دا سنوي خبره نه ده او داسې ډلې هم موجود دي چې چاچې د رحمان بابا او اخون بابا په شمول مختلفو مقبرو کې په کانالونو ځمکه قبضه کړي دي او د قبرونو په ځای یې کورونه، بنگلې او مارکیټونه جوړ کړي دي او د دوی پښا د لویو سیاسي خلکو لاسونه دي. اداریه اخره کې وایي چې ترسو د دې ډلو مشران نوی نیول شوي او هغوی ته سزا نوی ورکړل شوي تر هغه د دې وړو وړو کسانو د نیولو څخه خاص فائده په نظر نه راځي.
لریاز مساخل څخه مو د ورسپانو غټ کی واریدل. په پیښور کې یوني ما بجې شوې ده ملیحا میرزاده د خبرونو د سرټ کو سره.
د پیښور د متنو په ادیزو سیمه کې د یوې جنازې د منځ پر مهال چاودنه شوې چې پکې د شلو نه زیات وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. په فیصل آباد کې تیره ورځ د بمی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر د شلو نه اوړېدلی. د امریکا صدر بارک اوباما او د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په حالاتو خبرې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روس سفر پر مهال د صدر دیمیتری مدویدف سره لیدلې. د ملګرو ملتونو رپورت وایي په افغانستان کې د جګړې له امله د ولسي وګړو د وژنې شمیر تر پخوا زیات شوی او په جاپان کې یو پیاوړی زلزله راغلی خو د نقصان په اړه څه خبر نشته.
د خبرونو سرټکی درته ملیحا میرزاده وړاندې کړل. تاسې مشال ریډیو اوري چې هر ورځ درته د سهار له نه د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. اوریدونکو، د افغانستان د هلمند ولایت د استیناف محکمې یا عدالت ودانۍ د 3,00,000 امریکایي ډالرو په لګښت په نوي ډول جوړه او ګټه اخیستنې ته چمتو شوه. دا چې د عدالت جوړولو یا د دې تعمیر جوړول ته پیسې چا ورکړي وي او پرانیستونکو غونډه کې څه وو دا ټول به د نقیب الله متنوال په رپورت کې وورو.
ولسمشر حامد کرزی د نهي یا سې شمې په ورځ په کابل کې خپل خلکو ته خبرداري ورکړ چې راتلونکو کال به دوی ته خایي لستون زور ډک وي، ځکه چې امریکایي ځواکونه به د امنیت چارې په مرحله وار توګه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړي. نوموړي همدارنګه د هغو بهرنیو کمپنیانو د تړلو په اړه هم خپل دریز یو وار بیا تکرار کړ چې د بیا ودانۍ کارونه پر مخ وړي او یا هم امنیتي چارې سمبالوي.
اوریدونکو بخنه غواړو د نقیب الله متنوال رپورت به لږ وروسته درته وړاندې کو. دا د نجیب عامر هغه د مقالې د اسوسییټډ پریس د خبري ایجنسی د هغه مقالې غټ کی دي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خلکو غږ کړي چې را روان کال به د امنیت لپاره یو ډیر ستونزمن کال وي.
د یادولو ده چې دغه امنیتی کمپنۍ د بهرنیو بس پنورکونکو په مټ د تعمیراتي پروژو په ساتنه بوخت دي. افغان ولسمشر همدارنګه یو وار بیا د ولایتي بیا رغونې ادارې یا پی آر ټی هم تر نیوکو لاندې راوستي چې خلکو ته د پیسو د متبادلو وړاندیزونو په کولو د ده په وینا مرکزي حکومت کمزوري کول غواړي. نوموړي همدارنګه په درنو وسلو سنبال شخصي بهرني امنیتي کمپنۍ د شخصي ملیشو پنا مې یاد کړل. حمید کرزی زیاته کړه خلک باید دې خبرې ته په ذهني توګه تیار وي چې راتلونکو کال به د امنیت لپاره ډیر مهم او ډیر حساس وي او ستونزې هم راپېښېدای شي، ځکه چې امنیتي چارې به د نړیوالو نه ځایي ځواکونو ته سپارل کیږي. افغان ولسمشر چې د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، دا یې هم وویل چې په ستونزو کې به دا هم وي چې د طالبانو سره د سولې بهیر څنګه پیل کړی شي. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې په مرحله وار ډول د یو یو ولایت نه امنیتي چارې خپلو ځواکونو ته وسپاري او دا چې کوم ولنې ولایت به وي چې نړیوال ځواکونه به ترې وځي اټکل کیږي چې په دیړه به افغان ولسمشر د مارچ په 1 ما چې د لمریز کال او د سپرلی اوله ورځ به وي کوم اعلان وکړي. اٹکل کیږي چې لومړی به د هغو کلیو او ولسوالیو نه بهرني ځواکونه ووزي چې هلته د افغانستان خپل سرتیری او پولیس ځای پر ځای شوي او هلته د ورپکو سره کمې نښتې ترسره کیږي. په دې اړه به خی امریکا هم د راتلونکي جولای په میاشت کې خپل پریکړه اعلان کړي. ایسوسییټډ پریس لیکي د دې باوجود چې نړیوالو ځواکونو په دې وروستیو کې د 1500 نورو ځواکونو په ملاتړ د ورپکو خلاف مهمې بریاوې لاسته راوړي، خو امریکایي امنیتي چارواکي انګیری چې په راتلونکي سپرلي کې به جنگونه سخت شي. په دغه موسم کې عموما اورپکی د ژمي او د کوکنارو د کر نه پس بیرته د جنگ میدان ته ستنیږي. اژانس په خیره کې لیکي طالبان به هڅه کوي چې را روان سپرلي کې د افغانستان په جنوبي برخو کې خپلې بایللې سیمې بیا ترلاسه کړي او په شمال او مغرب کې به خپل عملیات تیز کړي، او دا وړاندوینه هم کېده شي چې اورپکی به د افغان چارواکو د نخښه کولو لړۍ هم تیز کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
بالکل اوریدونکو، مونږ کوشش کوو چې ستاسو د پاره په زړه پورې خبرونه چمتو کړو. که چیرته تاسو زموږ په خبرونو نیوکه لرئ او کوم وړاندیز لرئ، تاسو مونږ سره شریکولی شئ. اوریدونکو، د افغانستان د هلمند ولایت د استیناف محکمې عدالت ودانۍ ته د 8,00,000 امریکایي ډالرو په لګښت په سري ډول جوړه او ګټه اخیستنې ته چمتو شوه. د هلمند والي د ودانۍ د پرانیستلو په مهال وویل چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د قضایي ارګانونو د ځای د نشوالي ستونزه هواره او په کارونو کې به یې ښه والی راشي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال څخه اورو.
د دې ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې د هلمند والي ګلاب منګل وویل چې دغه ودانۍ په دوو پړونو کې د امریکا د نړیوالي پرمختیايي ادارې USAID له لوري د 8,00,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت جوړه شوې چې د اړتیا وړ ټولې خونې لري. والي ګلاب منګل د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د 50 کال وړاندې په هلمند کې د یو لړ پروژو د ترسره کېدو یادونه وکړه چې په وینا یې تر اوسه هم د هلمند خلک ورځنی ګټه اخلي، چې ښه بېلګه یې د کجکي د برېښنا بند جوړول دي. د هلمند والي زیاته کړه چې د دې ودانۍ جوړېدو سره به د قضایي ارګانونو د ځای د نشتوالي ستونزه هواره او په کارونو کې به یې ښه والی راشي، خو د قضایي ارګانونو له مسؤلینو یې غوښتنه وکړه چې ټولې دوسیې په وخت وڅېړي تر څو د خلکو باور پر دولت زیات شي.
مهمه خبره دا ده چې یوازې تعمیر هم زموږ ظرفیتونه او زموږ د کار ښه والی نه شي رامنځته کولی. هیله مې دا ده چې معزز قضات له نویو امکاناتو سهولتونو سره د کارونو او د چارو په کیفیت، کمیت او د کارونو په شفافیت او د قانون او د عدالت په ښه رعایت سره خپل کارونه نور هم بهتر کړي.
د دې مراسمو پر مهال د هلمند د استیناف محکمې سرپرست مشر قاضي عبدالمجید خادم وویل چې د دې ودانۍ تر جوړېدو وړاندې د کارونو د ښه سمبالښت او د علني محاکمو مراجعینو لپاره ځای نه درلود چې ورسره سم به یې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کېده. قاضي عبدالمجید خادم زیاته کړه چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به په کارونو کې مثبت بدلون راشي او د خلکو غوښتنو ته به په وخت ځواب ووایي.
د قضات په نمایندګۍ باندې تاسو وعده درکوم چې من تر دې مخکې په نافذه قوانینو باندې استناد کړی په کومو مسایلو کې چې من ته ضرورت احساس شوی د قانون اساسي پر اصلي بنیاد چې من په شرعي احکامو باندې فیصله وکړو فیصله مو کړې. دا واقعا زید خوشحالي ده چې نن موږ د داسې تعمیر لرونکو شللو چې تر دې مخکې داسې تعمیر موږ نه درلود.
خدا په داسې حال کې ده چې عام خلک او یو شمېر دولتي چارواکي په قضایي ارګانونو باندې نیوکه کوي او وایي چې په کارونو کې نیمګړتیاوې شته، خو مسؤلین هیله مند دي چې کارونه به یې ښه شي او خلک به په خپلو کارونو راضي کړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږ یاست چې هر ورځ درته د سحر له نهو د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه، چې زموږ نوې ویب پاڼه د پاغي باندې هم واوري، او که د ویب پاڼې په اړه کوم نظر لري هغه هم موږ سره شریک کړئ. هغه ته زموږ د ایمیل پته هم شته دی او د اړیکو یو کړکۍ هم لرو. دا هغه ځنه تاسو کولی شئ موږ سره رابطه وکړئ. دا وخت تاسو یو رپورټ لرو، دا د افغانستان د هغه کډوالو په اړه دی چې په پاکستان کې دي. ملګر ملتونه وایي چې په خوا به هغه کډوال چې د پاکستان نه به افغانستان ته تلل د هغوی دپاره به فی نفر د کور په سر باندې $100 ورکول کېدل د هر غړي په سر باندې. اوس یې دغه پیسې زیاتې کړي دي. په دې اړه باندې باز محمد عابد یو رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې سکالې د تیرو کلونو په نسبت په خپل خوخه ستنیدونکو افغان کډوالو سره په خپلو مرستو کې اضافه کړې ده. په اسلام آباد کې د دغه ادارې بیان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې سکل ارغه کډوال ته چې په خپل خوخه ستنیږي د $100 په ځای $150 ورکول کیږي.
هر کال به پرته ستنیدونکو افغانان ته $100 فی کس ورکول کیدله چې کورنۍ هر ممبر ته. دا کال یو ان ایچ آر په دغه مرسته کې اضافه کړې ده. اوس د $100 سره د نقدي مرسته $150 د کورنۍ هر ممبر ته به ورسېږي. نور زیاتره دوی ته مواد نه ورکول کیږي. د یو ان ایچ آر د خاصه د دې سره نقدي مرسته کیږي. هغه کې چې د ترانسپورت خرچه هم شامل وي.
د پیښور سمکنو موړ چیرته چې یو ان ایچ سی آر د ستنیدونکو کډوالو د چارو د ترسره کولو لپاره دفتر پرانستی یو تن مسؤل وایي چې د کډوالو د ستنیدو په دین نوې لړۍ کې تر اوسه پورې اوازې سلور کورنۍ ستنی شوې دي.
زه حنیف الله کوارډینیټر سی آر سی چمکني. نو موږ ته پرون دوه کډې راغلي وې او نن دوه کډې رااله. خو بس دا د سردۍ وجه ده. په افغانستان کې لږ د برف غری ده. دغه وجه باندې کډې کمې راځي. نو ان شاء الله دا 10-15 یا 20 تاریخ پورې کډې متزیات شي.
خو یو شمېر افغان کډوال چې د کارتونو د نوې کولو لپاره د پیښور ګلبهار ته راغلي وو وایي چې د افغانانو اساسي ستونزه په هیواد کې د سرپناه نه لرل دي. دوه تنو یې مشال ریډیو ته وویل.
تمام نوم دی حاجی اسدالله خان او د پکتیا ولایت د ګردیز سید کرم مې ولسوالي ده. او موږ دلته پیښور په ازرخانه رنګ روډ باندې اوسېږو او ګلبهار کې ما اوس کارت نه وې کو کارت راغلی وم او دلته لکه زمونږ وخت تیریږي خو لکه د خپل ملک نه کیږي. زمونږ د سرپناه نشته. چې د سرپناه راکړل شي نو موږ به انشاءالله خپل وطن ته ځو. خپل وطن زمونږ د پاره ډیر بهتر دی او ډیر ښه دی.
ما نوم حبیب ده او موږ اوس اوسېږو په شمشتو کې. افغانستان کې لوګر د بندي کې کور ده او وطن زمونږ بس خراب شوی ده. او ما اوس کارت نه وې که او د کومې مرستې چې موږ سره یونیسیار کې دا ناکافي دي. موږ سرپناه ته ضرورت لرو. موږ ته باید اول سرپناه راکړل شي بیا موږ ځو.
بل پلو دنیا اسلم خان وایي چې دا مرستې هم یوازې هغو کډوالو سره کیږي چې د کډوالۍ کارتونه یې نیوي کړي وي.
دا کال تاسو ته به معلوم وي چې دا کارتونه نیوي شوي. نو چې تاسو چې زوړ کارت دی هغه به په سینټرانو کې نه پروسس کیږي. هغه ته دا پکار دی چې خپل کارتونه نیوي کړي او دا بعد به یو ان ایچ آر د دې سره مرسته کوي.
نوموړي وایي چې د 2002 کال رئیس تر 3 میلیونو زیات کډوال له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي. خو په دې وروستۍ درې کلونو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات کړکېچن شوي دغه لړۍ د پیل د کلونو په نسبت ډیره سړه شوې ده. باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. دا وخت 19 پروګرام سپیشلی خلک درته اورو. د پروګرام کوربه مجید بابر ده.
په ظاهر په باطن سپین سپیشلی خلک ایس خندا می لدی خلکو سره نشي جړوي می هاغه تللی تللی خلک.
ستاسو قربا مجید بابر یم او په سپیزلی خلق پروگرام کې مو هرکلی کوم. په تیر پروگرام کې تاسو اوریدلی وو چې څنګه قبایلی سیمې ته اور پکې ډلې راغلي او ځان ته یې ملاتړي او پټ ځایونه پیدا کړل او بیا ولې قبایلی مشران او سپین روبي په نخه کړی شول. د سپین روبو د هدف وجنې د خونړۍ لړۍ د جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیر د مشر ملک فریدالله خان د وجلو نه شروع شوه. ملک فریدالله خان ولې په نخه کړی شو؟ د ملک صاحب خدای بخلی زوی ملک علی فرید الله خان وای
د ټرایبل ایریا د پارا ډیر ډیر د سیکټ رټه ماملې ډیر د سیکټ رټ پرابلمز د حل کړی دي چې په وزیرستان کې به جوړېدل او ایون ان فیکټ په د اخر له وخت کې هم د معاهده کړي وو د داخله کنوینس کړي وو چې بس به تم به اچو او آرام سره په بس خپل واخه به ټیک کوو دلته به امن راوړو. دا یو معاهده شکی چې کومه دا دریمه معاهده نو خپل نه چې کومه و هغه خو د سره کوم انوالو
معاهده شکی ولی او په کوم حالات کې شوې وه. خبریال سلیم صافی راته صدا سي وویل
جنوبی وزیرستان کې په غوانا او د غریب خوش سیمو کې په څو ځایونو کې فوج عملیات کړي وو د اغزه د محلي طالبانو خلاف او د حکومت د برنامه چې دلته کې غیر ملکیان هغوی ساتلې دي. د هغې نه پس بیا په باقاعده توګه باندې آپریشن شروع شو. دغه عملیات ول جنرل علي محمد جان اورکزی چې کله کور کمانډر وو هغه شروع کړي. البته د کلوشا د ماتې نه وروسته چې په هغې کې حکومت ځواکونو ډېر زیات وهل وکړل. د هغې نه پس د جنرل صفدر په مشرۍ کې فوج د هغوی خلاف په کامله توګه باندې عملیات پیل کړل. ولې د څو میاشتو د عملیات نه پس هم حکومت ته خاص برې په لاس راغی په دغې وخت کې دا خبره هم په نظر کې ساتل غواړي چې د هغې وخت پولیټیکل ایجنټ او د هغې وخت ګورنر افتخار حسین شاه هغوی د فوجي آپریشن خلاف وو او د دغې فوجي عملیاتو نه وړاندې هغوی د قبایلي مشرانو سره جرګې مرکې کړې وې او د قبایلي مشرانو لښکرې هم د دې غرض لپاره جوړې شوې وې چې که چېرې دغه انتقي خلک وي نو هغوی به دغه لښکرې وباسي. خو اول فوج د هغې وخت کې کم کور کمانډر وو علي محمد جان اورکزی او بیا جنرل صفدر حسین هغوی د ګورنر او د پولیټیکل ایجنټ کوم چې په هغه وخت کې محمد الحسن وو د هغوی منصوبه ناکامه کړه او په خپل عملیات پیل کړ. او بیا چې د عملیاتو نه څو جوړ نه شو نو څو ورځې بیا په خپل باندې د هغه وخت کور کمانډر د ګورنر د مرضې نه بغیر د طالبانو سره رابطې ټینګې کړې او دغې موافقه کې د شکی موافقه کې د ملک صدر عبدالله خان په ځای باندې زیات رول د هغه وخت یو بل قبایلي مشر انعام الله خان وزیر کوم چې د فوج پانې کرنل وو هغه زیات رول لوبولی وو. او بیا دغه شان موږ هم د وزیر احمد ری وزیر چې کوم مشران وو هغوی د دغې موافقې ګرانټر وو. موږ په خپله باندې هم لکه د شکی معاهدې چې کله د سورا لاسکي کېده موافقانو په هغې کې موږ دلته کې موجود. خو په هغه وخت کې هم داسې برېښېده چې کوم شرطونه ایښودل شوي وو نو هغه ډېره په تعلی سره هغه موافقه شوې وه او دا ممکنه نه وه چې د کومو خلکو په ذریعه باندې هغه موافقه شوې وه. نو هغه دې وچلېږي او هغه راز وشو دغه پس دغه موافقه د ناکامۍ سره مخ شوه. او بیا نه یوازې هغه قبایلي مشران چې چا په هغې کې رول لوبول وو هغوی د مشکلاتو سره مخ شو. یو طرف ته حکومت په هغوی باندې فشار راوړو او بل طرف ته طالبانو په هغوی باندې فشار راوړو او همدا وجهوه چې دغه رقم مشران د هغې نه پس نمبر په نظر ټارګټ شول او مړه شول. او ملک فضلالله خان کوم چې د قانوني اسمبلۍ پخوانی غړی وو او د احمدزی وزیرو د چیف په حیثیت کې مشهور وو هغه هم بیا د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا په دغه سیمه کې ملکم شو.
ملک فرید الله خان ته چا ویلی وو چې معاهده شکای دی وکړي د خدای بخلی زوی ملک علي فرید الله خان یو ځل بیا
عامي جنرال ویل چې موږ به د هلی هلی در کوه هلیکوپټر کې لاړ شي تاسو شکای ته نه به چې نه به زما کوم مایند کې چې دا په داونو کې را پسې غیرا وی او جرګې را تکي مرکې را تکي.
او د معاهده شکای غټ کیسو او آیا دا عملی شو او کنه؟ خبريال سلیم صافی نه پښتنه وکړه نو هغه راته صدا سی وویل
دغه معاهده خو غټ کی دا او چې کم بل څه کې غیر ملکیان دي نو هغه با رجستریشن کوي او د حکومت سره به خپل ځان رجستر کوي او د پرام نه سیدو ګارانټي دا هغه نه پس وکړي او هغه په بدل کې به حکومت کې به هغه با د نقصاناتو کمپنسیشن ورکړي او دغه په دغه سیمه کې به آپریشن چې دی فوجي کا عملیات هغه به بندېږي. خو د هغې نه وروسته نه یو طرف هم خپله وعده پوره نه کړل شوه ځکه چې کوم خلک په هغې کې انوال شوي وو. یو طرف هغوی بیا په غیرمیان باندې او په هغوی باندې وسه نه رسېدو او بل طرف ته حکومت هم خپله هغه وعده ترسره نه کړه چې ګنې د هغې نه وروسته هېڅ رقم عملیات نه کېږي بلکې د هغې نه څو ورځې پس بیا په خپل باندې دغه وخت کې د طالبانو چې کوم مشر وو مولوي نیک محمد هغه هم په یو خپل اصرار راکټي حمله کې هغه مرګول شو. د تاوان پاتې کې هم حکومت یو غټه غلطي دا وکړه چې په کار باندې هغه تاوان قبایلي قبیلی مشرانو یا هغه قبیلی مشران چا په دې کې نظرتوب کو د ابوی په لاس باندې خلکو ته ورکل شوی او د خلکو او د عوامو په مخ کې ورکل شوی وي. ولې په دغه وخت کې د کمپنسیشن د اماؤنټ چې وو د هغې نامه باندې پټ په پټه باندې هغه پیسې محلي طالبانو مشرانو ته ورکړل شوي او تر نن ورځې پورې دا پته نه لګي چې اصلا هغه پیسې څومره وي او چا ته میلاو شوي دي. بل طرف ته چې چا کورونه لنډ شوي وو د چا چې نور تلفات شوي وو نو حکومت د هغې نه وروسته هغې هېڅ تلافي ونه کړل شوه. او د دویم اړخ نه د حکومت غټه غوښتنه دا وه چې دغه ځای کې کوم ملکیان دي هغوی به خپل رجسټریشن کوي او د پرام نه اوسېدو ضمانت ورکوي. خو ولې د بند خواهان دغه شرط چې کوم د حکومت وو هغه پوره نه شو او بیا وروسته چې کوم قبایلي مشران وو چونکې هغوی نه اختیار ورکړل شوی وو او نه په هغوی باندې اعتماد کې زموږ د هغې د وجې نه د هغې د ټولو نه زیات نقصان چې کوم وو هغه هغه قبایلي مشرانو ته ورسېدو چې چا په دا قسمه معاملاتو کې منځګړتوب کړی.
د شکای معاهده چې د فوز او د اورپکو ډلو د هغه وخت مشر د نیک محمد ترمنځ شوې وه په اړه سیړونکې رحیم الله یوسفزی یو بل نظر لري. هغه وایي
تاسو حیران شئ چې هغه وخت کم په حکومت کې یا زموږ ملک کې په صوبه کې قبایلي سیمو د فاټا انتظام د هغې سره و نو هلته کې د فاټا چې کوم د امنیت سیکورټي سیکرټري و بریګیډیر محمود شاه نن سبا هغه ریټایر شوی دی. هغه نن سبا په ټي وي باندې په ریډیو باندې هغه ډېرې خبرې کوي. هغه دا وایي چې هلته کې هېڅ معاهده نه وه شوې شکل کې. هغه دا وایي چې هېڅ هلته کې داسې کیمیکل معاهده نه وه. نو موږ ورته وویل چې معاهده که نه وه نو دا ټکې شي چې زبانې څه خبره شوې وي ځکه چې هلته کې هو جنرل صفدر حسین هغه لاړو او طالبانو مشرانو نه له په شکل کې یو مدرسه کې یو دستورو شوله میډیا موجود وه یو بل تاریخونه وکړو یو بل له تحفې ورکړې او دا اعلان وشو. خپله اعلان وکړو دغه حکومت خلکو چې معاهده وشوله کېدای شي هغه معاهده زباني وي خو هغه خبره خوشي وه نه اوس خوشي وو یا دومره هغه یو غیر واضح معاهده وه چې په هغې باندې بیا اختلافات پیدا شو چې څه خبرې دي منلي دي څه نه دي منلي په هغې باندې عمل هم ونه شو او بیا دومره استفاس نیک محمد د امریکي ړمبه ډرون میزایل حمله کوي چې هغه سره خوا کې په یو کلي کې مړ شو بیا د هغې نه پس ملک شریدالله خان بیا ووژل شو. داسې حالات وو یعنې تاسو وګورئ چې حکومت آیا وخت کې دا وویل چې بس مونږ معاهده کړې ده او اوس کم خلک آیا وخت کې واکمنو چې نه معاهده نه وه شوې. داسې د پاکستان حکومت کارونه دي چې هغې ارې څوک څه څوک څه یو خوله خبره نه کېږي. هغه چې کوم حالات چې تاسو وګورئ یو خو هغه معاهده چې کول چې وو هلته کې تګ د جرنیل صاحب او نظام سره غاړه غټې او د هغې نه تاسو تاسو په یاد شي نو همدغه فوج جنرالانو ویل چې بیت الله مسعود د امن اسپای دی. هغه سره هم معاهده کړې وه 2015 کال کې فبروري کې اشرارو کې او هغه کې خو لیکل هم شوي دستخطونه هم شوي معاهدې کول داسې شرایط هم دي چې هغه د حکومت په حق کې نه وو فوج په حق کې نه وو بلکې طالبانو په حق کې. هغه د نورې خبرې چې دي څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي معاهده وکړي دا انکار کوي معاهدې باندې عمل نه کوي. داسې معاهدې چې هغه د حکومت په حق کې نه وي بلکې د مخالفینو په حق کې وي ځکه خو زمونږ اوس پورې دونه حالات چې دي نه خراب دي او اوس هم داسې څه واضح پالیسي نشته. تاسو وګورئ په دې وخت کې هم ډېرې امن معاهدې موجود دي یو شمالي هندوستان کې حافظ ګلوادر سره بلا وانا کې د مولوي نذیر سره یعنی امن معاهدې هم شته او فوجي عملیات هم روان دي. نو اوس هم داسې زمونږ ته واضح پالیسي نه ښکاري بلکې هر ځای کې په هر ایجنسي کې مختلف پالیسي او په هغه باندې عمل کوي.
ملک فرید الله خان چې د فروری په 19 نیټه کال 1997 کې په بنو کې زیږیدل او اولنې زده کړې د بنو د یو سکول او لوړ زده کړې د ایڈورډ کالج پېښور نه کړې وې. بیا یې د پېښور په هنتون نه د وکالت ډیگری ترلاسه کړې وه. په کال 1950 او 1991 کې د قبایلي علاقو نه سېنېټر منتخب شوی و. ملک فرید الله خان په 1983 او کال 1999 کې وفاقي وزیر هم پاتې شوی و. علي فرید الله خان د خپل پلار ملک فرید الله خان د ژوند یو بل اړخ سپدې ټکو یادوي.
ټوکیو خو
به خود کولې چې انفیکټ په ما پورې به جوګ جوړول هر چا سره به ګپ لګول ایون خپل د سره چې کوم مرګري رونه چې کوم ورسره د ټوپک به ورسره ګرځول دا به په خپل کې جنګول لاسه به ګپ شپ پورې لګول هاند پر به لار حسن او وزیرستان ته د موږ تللو په لار کې به موږ په خپل کې څه کړلو دا که پنځ کول وای دا کارونه به سره کول خپل به انجوای کول خپل به په کور کې هم دغه دا کور کې هم دا څه وی ما شومان دې سخت باندې ورکول زما انفیکټ زما یو خورم دې واده شوی دې خپل فاملی کې شوی دې د ترزوې سره هغه چې کوم زما نیس دې نفیو دې دا په ټول د لوبول له دې وروزي لایک اپارټ فرام بینګ ماي فادر هی واز ا وی ا کمپلیټ مان نات جست ا ټرایبل لیډر بٹ السو ا فادر بیا ور سره چې پته دې مطلب هر چا سره دې د هیلپ هم کول او هر څه بس له به حل کول
د ملک فرید الله خان د مرګ غمیزي د په کور دننه ساغ یې کړی دی علی فرید الله خان راته د کورنۍ د نور غړو د زړه حال صدا سي بیان کړو
یار جی زما مور کا او ما ته ډیره زیاته راغله لکه دا خو یو فاکت دی کنه په فاملی کې اوسې جام ورونه دی راته کورم را کور ما باندې ډیر افیکټ کړی ډیر ما دې زړه راته هغه کړی دی چې ډیر نقصان را لره کړی دی خو بیا په برونو تاسو ته چې ورته ګورو جی بیا مونږه بیا دا شهر وو وایو چې بس ټیک ټیک کوم د پاره د مخ کې شو او ځان اور لا قربان کړو خدا دا چې مونږ خو ریواج فالو کوو خو زمونږ او فورن په دا نشته چې پر ریواج کوی یم کو نه پوی مونږ خو هارد کور ټریډیشنلست یو په دې معاملې
ملک فرید الله خان د منځولاړو د پاکستان حکومت یا د فوج له طرفه د خدای بخلی د بچو په سر لاس راخلې شوی دی سد لاسا س زړسواندی تپوس می د علی فرید الله خان نو کړو
دا خوډیر غړ دی تای نه دا خدا ستای لگا ته چې په یو کوم پوره ټوکا وکي لکه امیر فطر یو ماتال لای ورته یې چې مړ حشوا پړ حشوا چې مړ دې هکړلا پړ دې کړلا می سره دا سه حالت شوی دی چې یو طرف ته امیر باوند کړي چې میزا د زری ملکی بل طرف ته میزا ټوټلی سایت ته لگاولې دی وال سره دې دیول سره لگاولې او نو می دا ویلای شي چې به نه می شپه زغوی نه په څه شي خبره و نه می را دې دلی امو پلور مارګ نه بعد نشتا اغه خلک رو غلی دي چې کله موږ لا کې شي یا ارت ګرت خلک دي یا د پرسنل فرندز وی پارلمنټریانز وی دا خبره تر ډېر نشه ویلای ډېر خلک دا سه ملګری دي درو غلی دي موته د ډېر ډیفرنت ډیفرنت لا کې رو غلی دي پنجاب نا سند نا بلوچستان نا افغانستان نا ډېر خلک رو غلی دي دا سه مشتا پاتې خېتا غاتا خو د حکومت دی طرفه مشتا څو دا سه سچ خاص رو غلی دي نا
د حکومت یا د چارواکو دغه بیرو خېتا سیړون کې او قبایلی مشر ایاز وزیر چخپل هم د یوې خونړۍ غمیزي ښکار شوې ده سپدی نظر ګوري
حکومت خدای قاتلان خدای نه نیوي کم از کم څوک چې مرید هغه سره خدای همدردی وکړي په د نور پاکستان کې هم چې څوک مړ شي تر هغه راي په دې جنگ کې نو د صدر اعظم له اواخلا لاندې افسران ټول ورشي دا غته پوسو کې د کورنۍ سره هم کې لاس ورته وچاتي چاله حکومت کوم سره وکړي په قبایلی سیمه کې دانشته
نننی پروگرام سپیزلی خلق تاسو هم مونږ ته د داسې سپیزلی مشرانو په اړه ضرور وایي زه مجید بابر بمو انتظار کوم د خپل ځان او د چا پرچل ډیر زیات خیال ساتي الله مو مل
دا مشال ریډیو ده
کشرانو کشرانو